امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو 10,000 موقتی او 40,000 دایمي کارکونکو په انتخاباتو کې په درغلیو کې دخل وو. عبدالله وایي چې په 19 ولایتونو کې 310 کسان د طبیعي پیښو له امله مړه شوي دي او په مسکو کې نن په زرګونو کسان د مخالفینو د مشر بوریس نیمتسوف د وژلو په خاطر مظاهره کوي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوه. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. د زابل د ولایت د امنیه مسؤلینو ویلي دي چې دا خبره صحیح نه ده چې د یو کانټینر نیول شو وسلو په بدل کې دیش تختول شي مسافر خوشی کړی دي. د دې او نورو رپورټونو د تفصیل لمخ کې ز زیبا خادم او روخان نورزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د انتخاباتي کمیسیونونو 10,000 موقتی او 40,000 دایمي او 40 دایمي کارکونکي په انتخابات کې په درغلوي کې دخیل وو. د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون وایي نادر محسنی نن خبرېغان ته وویل چې کیدای سي د دغو کارکونکو نومونه په تور لیست کې شامل سي. هغه وویل چې انتخاباتو د کمیسیونونو د کارکونکي چې په انتخابات کې په درغلوي تورن دي کولی سي چې د ځان دفاع وکړي، خو باید چې د روانې اونۍ تر پای پورې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ته مراجعه وکړي. شاغلی موسینی وویل
کسایی که اسناد نسبت به اونا موجود بوده، شواهد موجود بوده، شکایت ها
د هغو کسانو په حق له چې اسناد وو، شواهد وو، په هر کچه چې وو د قانون په اساس د شکایتونو د کمیسیون لخوا څارل شوی. اوس مهال د ټاکنو د مرکزی دفتر مشران غونډه لري او نور لن مهال کارکونکي چې له 10,000 کسانو څخه دیدیگی حقوی که دایشی پا تور لیست که شامل شی.
ده انتخاباتو ده شکایتون کمیسیون ویدی دی چه دیوی اونه این وروسته با وروسته لیست خپور کری او دو کسانو نمونه چه پا لیست که بی حقوی با نای وازی ده خپلو دندونه لیری کل سی، بلکه پراتلون که با ده انتخاباتو ده کمیسیونو سر ده کارکولو حق هم ونه لری. نادر موسین دا خبر هم وکړه چې لایوی اونۍ وروسته به دوی یو بشپړ ریپورت خپور کړي چې پکې به وښودل سي چې په انتخاباتو کې چا او څومره درغلی سوي دي. په همدې حال کې د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي چې غور بداوي چې د انتخاباتي درغلوي رپورټونه د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته ورکړل سي تر څو هغوی په اړه پریکړه وکړي. د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د درغلوي تورونه لګول سي وو چې ستونزې پیدا کړي او وروسته بیا یو سیاسي توافق وسو او د ملي وحدت حکومت جوړ سو. نوی افغان حکومت له جوړېدو سره سم ژمنه وکړه چې د انتخاباتي نظام کې به اصلاحات راولي.
عبدالله وایي چې په 19 ولایتونو کې 310 کسان د طبیعي پیښو له امله مړه شوي دي. د ملي وحدت د حکومت د اجرایوي رئیس عبدالله په وینا چې په افغانستان کې د واورو د خویدو او رښتونو له کبله په 9 ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. عبدالله زیاته کړه چې زیانمنه شوو کسانو ته د مرستې رسونې او ژغورنې بهیر په 5 پړاوونو کې ادامه لري. د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس وایي چې په دې حقله یې له جمهور رئیس سره خبرې کړې دي او ډېر زر به په دې حقله اقدام وشي. خاغلی عبدالله وویل
ولایت پنجشیر کې رقم تلفات امروز به 196 نفر شهید.
په پنجشیر ولایت کې نن تلفات شمېر 169 کسان ته ورسېد چې 23 کسان پکې ټپیان دي. همداشان په بدخشان کې 14 کسان شهیدان شوي. په هرات کې 1 کس، بادغیس کې 3 کسان، بامیان کې 3 کسان، د پروان په غوربن او سلنګ کې 14 کسان، کاپیسا کې 3 کسان، بغلان کې 6 کسان، تخار کې 3 کسان، ننګرهار کې 3 کسان، لغمان کې 6 کسان، غور کې 1 کسان، نورستان کې 12 کسان، دایکندي کې 10 کسان، بلخ کې 9 کسان، فاریاب کې 11 کسان، فراه کې 2 او اروزګان کې هم 2 کسان.
اجرایوي رئیس وویل چې د پنجشیر د ولایت په شمول په ځینو ولایتونو کې لا اوس هم د واورې خویدنې له امله لارې بندې دي، خو کار روان دی چې دا لارې بیرته پرانستل شي. بل پلو چارواکي وایي چې د سالنګ لوی لاره چې تیره ونې د واورې د خوېدو له امله بند شوې و، تیر ماښام د ترافیکو په مخ پرانستل شوې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونه ته دا موږ کوو. د خوست په ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه شاوخوا 10 بجې د نادرشاه کوټ په ولسوالۍ کې درې کسان چې غوښتل د سړک پر غاړه بم ځای پر ځای کړي، د خپل بم په چاودنه کې وژل شوي دي. د خوست امنیت قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت امریکا غږ ته وویل چې پېښه د یادې ولسوالۍ د شمبوات په شارګوټ کې شوې ده. هغه وویل چې په چاودنه کې یوازې همدا درې کسان وژل شوي دي او بل چاته تاوان نه دی اوښتی، خو هغه زیاته کړې ده چې پولیسو خپل پلټنې پیل کړې دي.
د کابل په ښار کې نن په لسګونو معلولینو د کار او ټولنیزو چارو د شهیدانو او معلولینو د وزارت مخې ته اعتراضیه غونډه وکړه. دغو اعتراض کوونکو د دې وزارت په چارواکو باندې تور ولګاوه چې دوی سره په خپلو کړو ژمنو باندې وفا نه ده کړې او ژمنې نه دي عملي کړې.
د ډیورنډ کرښې ته نږدې د چمن د ښارګوټي امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ښارګوټي کې دوه افغان پولیسان وژل شوي دي. چارواکو ویلي دي چې دغه دوه کسان د بای پاس په سیمه کې نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلي دي. دوی وایي چې دغه وژل شوي پولیسان وړونه وو. د چمن یو لوړ رتبه امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل سي، مشر راډیو ته ویلي دي چې د افغان پولیسانو وژل د افغاني طالبانو کار وو. هغه د دغه وژنو تور په طالبان باندې واچوي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د ایران د یوې منشوي ډلې مشر نیولې ده. دغه چارواکو ویلي دي چې هغه پرون په داسې حال کې نیول شوی دی چې په یو بس کې سفر کاوه. دا معلومه نه ده چې پاکستان به د سلام ریګي په نوم دغه تورن چې د پلوزهانو د سنی ډلې جیش العدل مشر دی ایران ته وسپاري یا نه. یو چارواکي د خپل هویت د نه څرګندولو په شرط ویلي دي چې پاکستانی چارواکو سلام ریګي د کوټې نه 50 کیلومتره لري ځای کې نیولې ده. په ریګي باندې په پاکستان او ایران کې د ځانمرګي بریدونو او عراق او سوریه ته د جنگیالیو د استولو تور لګول شوی دی.
د اسرائیلو سره زمبی نتنیاهو واشنگټن ته روان شوی دی. تمه ده چې هغه به د سه‌شنبه په ورځ د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو ګډي غونډې ته وینا وکړي. د اسرائیلو سره زم په هوایي ډګر کې وویل چې دی د یو تاریخي ماموریت لپاره امریکا ته روان دی او هڅه کوي چې د ایران سره د اټومي موافقې مخه ونیسي. سپین ماڼۍ په دې په غوسه ده چې ولې د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې رئیس جان بینر د اسرائیلو سرعظم ته د سپین ماڼۍ د مشورې نه بغیر اجازه ورکړه چې کانګرس ته وینا وکړي. د امریکا د کانګرس ځینې دیموکرات غړي پلان لري چې د اسرائیلو د سرعظم وینا ته ولاړ نه سي. د امریکا د ملي امنیت سلاکاري سوسن رایس د نتنیاهو پلانونه د دواړو هیوادونو د مناسباتو اساساتو ته تخریبونکي بللي دي. سوسن رایس تیرونه ویلی وو چې د امریکا او اسرائیل ترمنځ روابط همیشه د امریکا د دواړو ګوندونو د توافق په اساس وو، خو هغه زیاته کړې ده چې د یو ګوند لخوا دغه اقدامات روابط خرابوي. هغه د یکشنبې په ورځ وویل چې هر څه چې په وس کې وي هغه به وکړي چې د اسرائیلو راتلونکی خوندي سي. البته دا خبره نتنیاهو کړې ده. په روان میاشت کې به په اسرائیلو کې انتخابات وسی.
د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو ویلی دی چې حکومت یو امریکایی پیلوټ د جاسوسۍ په تور نیولې ده. هغه پرون یوې غونډې ته په وینا کې ویلی دی چې دغه پیخه د تاچیری په ایالت کې شوې ده. دا پیلوټ تاچیرا کې نیول شوې ده. مادورو زیاته کړې ده چې پیلوټ هسپانوی اصله امریکایی ده او اسناد هم روسي نیول شوی دي او د هغه په قول دغه پیلوټ د دوی پوښتنو ته ځوابونه وایي. د وینزویلا جمهور رئیس په دې حق له چې دا پیلوټ د پوزي او یا د ملکی مسافرونکو الوتکو پیلوټ دی سن دی ویلي. خاغلی مادورو ویل چې یو شمیر نور امریکایان هم توقیف شوی دي چې دغه په قول یو شمیر د استخباراتي فعالیتونو په تور نیول شوی دي. په وینزویلا کې د امریکا سفارت په دې هره سن دی ویلي. په عین وخت کې وینزویلا له خوا دا خبره شوې ده چې سلور امریکایي مبلغان هم خوشی شوی دي.
په مسکو کې نن په زرګونو کسان راټول شوی دي چې د مخالفینو د مشر بوریس نیمیتسوف د وژلو په خاطر په لاریون کې برخه واخلي. د روسي چارواکي وایي چې دغه لاریون ته اجازه ورکړي. نیمیتسوف د جګړې خلاف او د پوتین خلاف د مخالفینو یو مشر وو او په افغانستان کې د نری رنځ یا تبرکلوز ناروغۍ له کبله د کال 12,000 کسان مړه کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې که څه هم د پخوا په پرتله د دغې ناروغۍ کچه راټیټه سوې ده، خو لا هم د تبرکلوز په ناروغۍ خلک اخته کیږي. د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په 65,000 راجستر سوي کسانو کې چې په تبرکلوز اخته سوي دي، 83% پورې ښځې دي.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د خبرونه په دې برخه کې د خبری رپورټونو د تفصیل نمخ کې ګورو چې د سپورت په دنیا کې تازه خبرې سړي متي ولا به سپ خبرونه راټول کړي دي، نو معلومات باور کې مهرباني وکړي. اوبه سپ
تمنه د باجان د سپورت څخه دغه خبره نن ته زیاتې دغه د کرکټ د نړیوال جام دی.
bale
چې زموږ د افغانستان کرکټ ملي ټیم هم پکې برخه لري، درې لوبي کړي دي، دوی بللې یوې ګټلې ده. اوس په پوره هم هغه چانس چې بل پړاو ته د وته دی هغه ختم شوی نه دی. پاکستان چې دومره تکړه ټیم دی هغه اله په درې لوبو نن یو
لوبو وګټله،
هغه هم د زمبابوې د ټیم نه هغه ډېر په سخته باندې زمبابوې په دغه نړیوالو ټیمونو کې په آخري نمبر دی، په لسم. پاکستان په شپږم اووم نمبر باندې دی. پاکستان ډېر په مشکله 235 منډې وکړې په لوبغاړو باندې، هغوی ته ګټلو هدف ورکړو 236، هغوی 215 وکړې زمبابوې، نو لوبه په 6 منډو بایلله. نو دا پاکستان چې دی په بل ګروپ کې دی، د دې ګټل او بایلل په افغانستان باندې کوم تاثیر نه لري. افغانستان باندې تاثیر لري هغه چې د افغانستان اول الف ګروپ دی، هغه چې کوم ټیمونه کوم لوبه کوي هغه افغانستان لپاره مهم دي، او هغه مهمه لوبه بیګا وشوه د سریلانکا او د انګلستان ترمنځ، او انګلستان او بایلل دا د افغانستان لپاره یو خبر دی، ځکه چې اوس په افغانستان چې په دې وو ټیمونو کې دی افغانستان په 5 نمبر دی او انګلستان په 6.
نو
انګلستان هم په شپږم پاتې شو.
که
چېرته انګلستان ګټلې وای نو هغه ځای چې د افغانستان سره دی به انګلستان اخیستی وای. نو افغانستان به نه یوازې دا چې خپله خواري کوي چې وی ګټي، بلکې دا د واګانې به کوي چې نور ټیمونه یې وبایلي چې کوم د دینه لاندې دي. نو مهم افغانستان د کرکټ مینوال به څنګه تاسو سره سوال دی چې افغانستان به څنګه دویم پړاو ته ځي. دا شان د ډېرو خلکو سره دا سوال دی چې څنګه کېدی شي، هغه په دې شرط کېدی شي چې افغانستان دغه درې لوبې چې را روانې دي، آسټرالیا، نیوزیلینډ او انګلستان سره، دې کې باید دوه لوبې وګټي.
وګټي دا سخته نه ده؟
نو سخته خو ده، خو که غواړي چې مخکې لاړ شي دوی هغه اسانه لوبې وبایللې. بنگلاديش نه وبایلله، باید ګټلې وای، سریلانکا نه ګټلې لوبې وبایلله، اوس هغه تیرې دي.
سختو ټیمونو سره
نو کشکې داسې وای چې هغه اسانه اخره کې وای او سخته اوله کې وای، هغه شوي دي. اوس چانس یو خدا دی چې دوه لوبې به ګټو، که چېرته یو ګټو انګلستان نه به دا حساب هم لګوو چې بنګلاديش او انګلستان کمې لوبې بیلي. که بنګلاديش او انګلستان هم خپل لوبې ټولې وبیلي راتلونکي، او افغانستان خپله یو لوبه د انګلستان نه وګټي، نو افغانستان به 4 پوینټ وي، بنګلاديش اوس دسې 3 پوینټ لري. نو په دغه یو چل باندې موږ کولی شو چې د بنګلاديش نه او د سکاټلینډ نه او د انګلستان نه مخکې شو. نو 4 ټیمونه مخکې ځي، آسټرالیا، نیوزیلینډ، سریلانکا. 4 ټیم به څوک دا فیصله به د راتلونکو لوبو کې افغانستان به یا به انګلستان. نو انتظار به کوو چې کېدای شي ښه خبر د خیر راشي.
سعیده امید د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل، عبدالله ویلي دي چې په 19 ولایتونو کې 310 کسان د طبیعي پیښو له امله مړه شوي دي. په دې حق له نور تفصيلات اکرام شینواری را لګلې دي.
په افغانستان کې د واوري د خویدلو د پیښو د قربانیانو شمیر نږدې 250 ته رسیدلی دی. د طبي پیښو سره د مبارزې د کمیسیون د مرستو د رسولو د عملیاتو منتظم ویس احمد برمکوی چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د واورو او بارانونو د ورښت نه خلکو ته د سر او مال زیانونه رسیدلي دي. ویس احمد برمک امریکا غږ اشار اړیو ته ویل چې یوازې د پنجشیر په ولایت کې د طبي پیښو د قربانیانو شمیر 108 تنو ته رسیدلی دی.
اخرای پنجشیر مربوط ولسوالۍ فاریان و قسمت های دره بسکوچ بسیار زیاد
خغلی برمک ویل د پنشیر په روسي برخو د پریند ولسوالۍ پوری مربوط او د درې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د واورې د خویدنې پیښې زیاتې دي. د واورو اندازه زیاته ده. د ژغورنې عملیات لا روان دي چې په خپله د سیمې خلک او حکومتي ځواکونه هم پکې برخه لري. برمک ویل چې د پنشیر سربیره په بدخشان ولایت کې ویشت تنه د واورو د خویدو په پیښو کې وژل شوي او یولس تنه په نورستان کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. همداشان برمک ویل چې په پروان ولایت کې هم لس تنه د واورې د خویدلو په پیښو کې وژل شوي دي. د طبي پیښو سره د مبارزې د کمیسیون د مرستو د رسولو د عملیاتو د منتظم د معلوماتو له مخې په ننګرهار ولایت کې اته تنه د بارانونو وروسته د راوتلو سیلابونو له امله وژل شوي دي. ویاس احمد برمک وایي چې لا هم د انساني تلفاتو په باب د دوی معلومات بشپړ نه دي چې ورسره د دې امکان شته چې د قربانیانو شمېر نور هم لوړ شي. د طبي پیښو سره د مبارزې د کمیسیون د مرستو د رسولو د عملیاتو منتظم وایي چې په اکثرو برخو کې د ژغورنې عملیات پیل شوي دي، خو په ډېرو سیمو کې د واورو اورښت زیانمن شوو خلکو ته د مرستې رسولو چارې له خنډ سره مخ کړي دي. خغلی برمک ویل نن موږ په خپله 5 میلیون افغانۍ نقد له ځان سره راوړي چې پرې خوراکي مواد ولېږدوو. نور کومکونه هم را روان دي. په پنجشیر کې نږدې 100 کورونه ړنګ شوي دي. موږ په پاخه ډول خواړه هغو سیمو ته چې پکې خلک زیانمن شوي د هلیکوپټرونو په واسطه رسوو. د خلکو ژغورل د سړکونو پاکول او د مرستو رسول دوام لري. ویاس احمد برمک وایي چې په دغو پیښو کې یو شمېر خلک ټپیان شوي هم دي. هغه ویل چې یوازې په پنجشیر کې د ټپیانو شمېر 10 تنو ته رسیږي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن په پنجشیر کې د خلکو د ژغورلو د عملیاتونه د څارنې لپاره دغه ولایت ته سفر کړی و. تېره ورځ د افغانستان اجرایي رئیس د افغانستان په ټولو برخو کې د زیانمن شوو کورنیو سره په عاجله توګه د مرستو د رسولو لپاره یو کمیټه وټاکله چې پکې د طبي پیښو سره د مبارزې د عالي ادارې او د حکومت د اړوندو ادارو چارواکي برخه لري. د بلې خوا د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طبي پیښو کې د وژل شوو کسانو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې او اړینو کورنیو سره د مرستې د برابرولو چمتووالی ښودلی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت نه په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې نن په اسلام آباد کې دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت سکرټر د افغانستان له سفیر جنان موسوی سره په کتنه کې هغه ته د پاکستان د صدراعظم د خواخوږي مراتب رسولي او همي مصیبت ځپلو کورنیو سره د مرستې لپاره خپل چمتووالی څرګند کړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د زابل د امنیت د چارو مسؤلینو دا خبر رد کړی دی چې د یو کانتینر نیول شوو وسلو په بدل کې 10 تختول شوي مسافر خوشي کړی دي. د دې ولایت د امنیه قومندان نن د ازادي رادیو ته وویل چې برمته شوي کسان لا هم د تختونکو سره دي او په دې برخه کې د هغوی له لورې کومه غوښتنه نه ده شوې. له دې نه مخکې یو شمېر رپورټونه خپاره شوي وو چې برمته شوي مسافر د هغو وسلو په بدل کې خوش شول چې سمه د مخکې په دغه ولایت کې د امنیت قواوو ونیول. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نیول شوو کسانو د بیرته خوشي کېدو لپاره کوشش روان دی او هیله څرګنده کړې ده چې د خلکو په مرسته به دغه مسله حل شي. د ازادي راډیو خبریال ابراهیم صافی په دې هکله د کابل نه راپورټ را لېږلی دی.
په زابل کې د نامعلومو وسلوالو له لوري د شاوخوا 150 مسافرو له برمته کېدو نږدې یوه اونۍ تیریږي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې دغه مسافر د یو کانټینر وسلو په بدل کې راخوشي شوی دی. خو د زابل امنی قومندان غلام سخی روغ لیونی د یک شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د وسلو په بدل کې د مسافرو د تبادلې په اړه راپورونه رد کړل. نوموړی وویل چې د برمته شویو مسافرو د آزادولو لپاره هڅې دوام لري.
دغه سلاو کانټینر چې موږ نیولې یو غیر قانوني توګه قاچاق کېده، دا کډال څخه پورې مربوطي دې سلا په بدل کې موږ چې دغه ټول افغانستان سګونی سي زه دا سلا نه خوشی کوله سم. دې په خوشی کولو کې دې په خلاصون کې لحاظ نه و عمل څخه کار اخلو چې دغه ادوایس اتلی دا خوشی کې موږ ته تسلیم کړي.
دا صابل امنیتی ځواکونو دوا ونې وړاندې په دغه ولایت کې په وسلو بار یو کانټینر ونیو. چارواکو ویل چې دغه وسلې په غزنی کې د اسلامي دولت پلویانو تړل کېدی. له دې وروسته نامعلوم وسلوالو چې ویل کېږي تور نقابونه یې اغوستي وو د کابل کندهار پر لویه لاره له دوه موټرو شاوخوا 10 مسافر ښکته او نامعلوم ځای ته انتقال کړل. د زابل چارواکو دا تایید کړه چې دا مسافر د اسلامي دولت ډلې لخوا برمته شوي او د دغه ولایت په خاکي افغان ولسوالۍ کې ساتل کېږي. په همدې حال کې د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان ازادي رادیو ته ویل ټاکل شوی په نږدې ورځو او یا هم د دوشنبه په ورځ د سیمې یو شمیر سپینګيري د وسلوالو طالبانو په همکارۍ د برمته کونکو وسلوالو سره د مسافرو د خوشی کېدو په اړه خبرې وکړي. ښاغلی حق بیان وویل تر دې دمه د وسلوالو لخوا د مسافرو د خوشی کېدو په هکله کومه غوښتنه نه ده شوې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم وایي چې د تښتول شویو مسافرو د آزادولو په هدف یې هلې ځلې پیل کړي او هیله لري چې د سیمې د خلکو په مرسته دغه مسأله حل شي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو زیاته کړه چې پولیس د یادې پیښې په اړه کوښښ کوي تر څو دغه کسان بیرته آزاد شي.
د دغو کسانو د خوشی کېدو په برخه کې دولت کوښښ کوي تر څو دوی بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. په تاسف سره باید ووایم چې نشو کولی د خپلو هلو ځلو په اړه ستاسو سره په جزئیاتو وغږیږو. له بده مرغه په داسې حال کې نه یو چې تاسې ته جزئیات درکړو. هیله من یو چې د خلکو په مرسته دغه قضیه حل شي.
له دې مخکې یو شمېر دولتي او د بهرنیو او کورنیو مؤسسو کارکوونکي هم د لویو لارو په اوږدو کې د طالبانو له لورې تښتول شوي چې وروسته بیا د پیسو او یا هم د سپینګیرو په منځګړیتوب خوشي شوي او کله هم په ځینو برخو کې وژل شوي دي. خو دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د دغه ډول یوې پیښې مسؤلیت د اسلامي دولت ډله په غاړه اخلي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنو ریدونکو د ازادي رادیو اعلان مو د آشنا رادیو نو واورید. د ننګرهار په ولایت کې د ولسی پولیسو شپږ مرکزونه جوړیږي. په دې حقله رپورت لرو.
چارواکي وایي ننګرهار کې تازه ګماریدونکو ولسی پولیس به دغه ولایت د امنیتي حالاتو په سمون او لورانکارو کړنو نه د راپور ورکونې لپاره ګټور ثابت شي. دغه پولیس به د جلال آباد خار او څیرمه ولسوالیو کې شپه کوچني مرکزونه ولري چې ډیر وخت به له ولسی خلکو سره د اړیکو له لارې راټول شوي معلومات اړوند امنیتي او کشفي ادارو ته وسپاري. د کورنیو چارو په وزارت کې د ولسی پولیسو د ارزونې مشر سمونوال محمد خلیل اوریاخیل وایي دغه پولیس به وکولی شي د امنیتي پیښو سړي تختون او غنو نورو ناقانونیو په مخنیوي کې ګټه ور ثابت شي.
شپږ میزونه دي معلوماتي دفتر لرو چې په کومه توګه باندې متاسفانه تر اوسه پورې نه دي پاله شوي. په پلان کې دا چې ان قریب چې موږ په دغه برخه کې خپل اهدافو ته ورسي دغه شپږ میزونه به هم پاله شي او د ننګرهار ولایت شریفو خلکو
نوموړی وایي د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې د دغه جوړېدونکو مرکزونو پر مټ د نشهیي توکو او نورو قاچاقو مخنیوی هم په اسانۍ کولی شي. د دغه ولایت د پولیسو د قوماندانۍ مرستیال سمنوال امیرخان لیوال وایي د ولسی پولیسو په مرسته هر کس کولی شي خپل اطلاعات او نیوکې له دغه مرکزونو سره په لیکلې او یا ویلې بڼه شریک کړي. نوموړی وایي له دغې لارې د ځایي خلکو ستونزې او نیوکې ان د کورنیو چارو تر وزیره په اسانۍ رسیدلی شي.
اتاق جوړوو هغې کې به زمونږ پولیس ناسي هماغه ناحیې کې چې څوک څه ستونزې لري هغه به راځي خپل نوم بالته ثبتوي هماغه ځاینه کولی شي چې ان د وزیر داخله دفتره پورې هغوی زمونږ خپل پولیس معلومات ورکړي چې دغه ځای کې دغه خلک داسې مشکل لري عاجل باید دې ته رسیدګي وکړي.
له کابله دغه راغلي چارواکي به دوه ورځې په ننګرهار کې پاتې شي تر څو له ځایي خلکو سره د ولسی پولیسو پر دندو او د هغوی د مؤثریت په اړه سلا مشورې وکړي. یو شمیر ځایي خلک هم تازه جوړېدونکو پولیس ګټور ګڼي او وایي د دوی غږ به په اسانۍ سره تر چارواکو ور ورسي.
ډېرې ادارې موږ ګورو دلته دولت جوړ کړي لیکن هغې بیا نتیجه نه وي. خدای دې وکړي چې هغسې دا اداره نه وي. باید واقعا چې څنګه اداره ده دغسې کړنې او د دې فعالیت هم دغسې وسي نو ولس به انشاءالله دې سره په اوږه په اوږه ولاړ وي امنیت په بخش کې.
د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د ولسی پولیسو سربېره یې د 119 شمېرې سره اړیکو هم د امنیتي پیښو کچه یو سره کومه کړې ده. د ټول هیواد په کچه تر اوسه وه هغه ولایتونه دي چې ولسی پولیس په کې رامنځته شوي دي او په اتم ولایت ننګرهار کې هم د کورنیو چارو وزارت د دغه پولیسو د ایجاد اراده لري. دا وخت په ننګرهار کې امنیتي حالات بې ډاډه دي. د انسان تښتونو پیښې ډېرې شوي او د نشهیي او نورو توکو قاچاقبران شتون لري چې د دغه پولیسو په رامنځته کېدو سره دا هیله شته دی چې ستونزې یو سره کمې شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
شب بالتل نا غم جلد کلم نور می دس وی زړګی ما خلا هزار نا غم جلد کلم لری شب بالتل نا غم جلد کلم نور می دس وی زړګی ما خلا هزار نا غم جلد کلم دلتان دی لاس آزاد وی غم جلد کلم لر شبیل تو نا غم جلد کلم یاری جدا کو نور سے پرواد کو ما غم جلد کلم لر شبیل تو نا غم جلد کلم نور می دس بی زڑگی ما خلا ہزار نا غم جلد کلم لر شبیل تو نا غم جلد کلم نور می دس بی زڑگی ما خلا ہزار نا غم جلد کلم فضل مت بلا تیری گی غم جلد کلم لر شبیل تنا غم جلد کلم دوس دشمن دا پارا شن شو وخند ما غم جلد کلم لر شبیل تنا
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرو کې واورېدل نن د کابل په ښار کې په لسګونو معلولینو د کار او ټولنیزو چارو د شهیدانو او معلولینو د وزارت مخې ته اعتراضیه غونډه وکړه. دوی اعتراض لري چې د دغه ولایت چارواکو ورسره خپلې کړې وعدې نه دي پوره کړې. د خبرو اترو یا گفتگو شنود د نن شپې په پروګرام کې په همدې مسلې د میلمنو سره غږیږو. قربانه عاشق الله رحیم زوی او هاشم حبیب زاده دي. لګروسه کوله شیخ پرونه کې برخه واخلې او سه دې ساعت د خبرونو لنډیز واوري.
عبد الله عبد الله وای چې په 19 ولایتونو کې 310 کسان د طبي پیښو له امله مړه شوي دي. د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس وویل چې په افغانستان کې د واورو شوېدو او ورښتونو له کبله په 90 ولایتونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه هم وشته دي. د انتخاباتي کمیسیونونو لزر موقتی او شل دایمي کارکونکو په انتخابات کې په درغلوي کې دخیل وو. د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون ویاند نادر موسینی نن خبري اعلان ته وویل چې کېدای سي د دغو کارکونکو نومونه په تور لیست کې شامل سي. د خوست په ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې په تیر شپه شاوخوا لس بجې د نادر شاخوټ په ولسوالۍ کې درې کسان چې غوښتل د سړک پر غاړه بم ځای پر ځای کړي د خپل بم په چاودنې کې وژل سوي دي. د ډیورنډ کرښې ته نږدې د چمن امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ښارګوټي کې دوه افغان پولیسان وژل سوي دي. چارواکو ویلي دي چې دغه پولیسان چې د بای پاس په سیمه کې وژل سوي دي وړونه وو. د چمن یو لوړ رتبه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دي چې دغه پولیسان طالبان وژلې دي. د کابل په ښار کې نن په لسګونو معلولینو د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت مخې ته اعتراضیه غونډه وکړه. د اسرائیل سره زمبې نمی نتنیاهو واشنگټن ته روان شوی دی. هغه به د سې شنبې په ورځ د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو ګډې غونډې ته وینا وکړي او په مسکو کې نن په زرګونو کسان راټول شوي دي چې د مخالفینو د مشر بوریس نیمیتسوف د وژلو په خاطر په لاریون کې برخه واخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د کابل په ښار کې نن په لسګونو معلولینو د کار او ټولنیزو چارو د شهیدانو او معلولینو د وزارت مخې ته احتجاجي غونډه کړې ده. دغه اعتراض کوونکو ویلي دي چې د دې وزارت چارواکو کومې وعدې چې دوی سره کړې وي هغه یې نه دي عملي کړې. په دې حق له دوی د مسؤلینو او د چارواکو توجه غوښتې ده. د خبرو اترو یا گفتگو شنو د نن ماښام په پروګرام کې د میلمنو سره په همدغه مسلې باندې غږیږو او تاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانه عاشق الله رحیم زوی او هاشم حبیب زاده دي. د سټوډیو نمبر دی 202-619-1111. کولای شئ ورسره خبرونه ته ټلیفون وکړئ او خپل پوښتنې مطرح کړئ. سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. په دې خبرونه کې هم په خبری رپورټونو علاوه د خبرو اترو مسله هم تاسو ته بیان دی شي کولای شي ورسته پروګرام ته زنګ ووهي. دغه د دې ساعت د دریخ پرونی مطالبه ته پام وکړئ.